نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
تاسو باور وکئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کوم سروې وکړه 80% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شی باندې پورولې و متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکول هم وي خبرې هم وي
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبره او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و خپلې یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده کومه کیسو او جامه چې ده هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابر کړي البته د وس مطابق
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي قدر منه وکړو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي خو اوس چې د طالبانو حکومت په کور کې نیولی دي دا چې مصرف نشي کولی له ګڼو ستونزو سره مخ دي شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه یې مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه نوموړی وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو
تاسو باور وکئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروې وکړه 80% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شی باندې پورولې و دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره مختصي د انسان درد او تکلیف نه سي احساسولې نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته پرېږدي د میرمنې خونو هغه فامیل هم د غاړې وي اولادونه هم د غاړې د غونې په زره او بوجونه نور د غاړې یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي شیزه ته اس د انسان په سترګو نه ګوري ته علم کړی دی په دا مسله کې ته کار کولی سي ورسې ګټرای او خپل پښه په پښه اړول نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې نه د اولادو په روزنه کې نه د اولادو په تربیه کې نه هم تا ته حق اولیت در کې د ژوند په خوشحالي کې کوم حق اولیت در کې فقط راوړی مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خونی وازه میړه او په اولادو پرې نه محدود کیږي یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خوښیم د لیور د اندرور دی دغه مسولیت هم د غاړي وي ما خپل لیدلې دې زکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه هغه اکثریت هغو نارینه و ځوند ورته تریخ کړی دی زه نه داسې مسایل ورته رسېدلی سي دوی بېلتون ته یعنی د طلاق مسایل ورته سر رسېدلی دی دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله هلته په وطن کې ځینه کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي نور که نسي کولی ښځې خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکول هم وي خبرې هم وي او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي بیا سې کله ته ورځې یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي زه د غواړم دا سړی سره طلاق واخلم ځکه زما ژوند را تر کړی دی زه وظیفه نه لرم کار نه لرم ماش نه لرم نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تریخ کړي مقابل هغه د مصر د خو دا جواب ورکول سوي سي ته یو سیاسره ته یو شزه باید هغه ژوند سر تیر کړي کاغذ شوي کبد وي
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد چې وای په کورنۍ وګي چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو اوس د نارینه ول خو ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخا په څیر لګښتور نه غواړي
سړیان په کور کې اوسېږي، ښځې ته وایي چې زه لاشه کار وکړه، او د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومانو مصرف به یې ته ورکړې، خپل یې کم کار کوه، هغوی به اخیسته خپل مصرف به یې په هغه ورکوه، نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ما ډېر زیاتې لیدلې په افغانستان کې شته دي، چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغه هم تیز که خاوند نه اخلي، وایي دا ما ترکه، ځکه چې ته اوس کار کوې، ته وظیفه کوې، زه خو بیکار یم، زه کور کې یم، زه کار نشم کولی، بیا هغه ټول تیز که اخلي. افغانستان کې ښځه ډېر زیات زحمت باشي، خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي، او نه هم څوک یې په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرېمینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه لاشه ماته کار وکړه، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، ځي کوم ځای نه تاته راوړم. بېچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم ښه و، د کور مصرف شیانې ورکوه. اوس چې بیکاره شوې، هر ورځ د دوی غږ غال مغال، دومره حال بدي په دې کور کې. ماشومان له شرمه بیرون شي وتلی، چې له بیرون وځي همسایګان ډېر پوښتنه کوي چې څه خبره وه پرون تاسو کور کې، ولې د پران موټه کوله.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ و مصرف د نارینه و مسؤلیت دی، د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپله پرېکړه ده. نارینه ښځې نشي مجبورولی چې دوی ته د ستونزو په حل کې اوږه ورکړي. د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیت وایي، کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي، دلته د ښځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي، او د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه، د خپل مزدورۍ نه راضي، نو کور کې ښځه ورته خوله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بالمقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، او همداسې حقوق د بیا د ښځې هم دي، نو ښځې ته هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي. که چېرته غواړي چې مثال په توګه د ژوند یې ارام وي، نو ښځه باید ارام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي، او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي، او د دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاری وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق وپېژني او ورته وادي کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کالي به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کې مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم ارواز مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم، کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولی، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی، زموږ ساس افغانه او متاسفانه داسې یو هغه موږ تاسو لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي ورسره کوي، هغه ته بیا متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې نه راځي جانوم تاسو ته زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي وایي چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، دا زموږ ستاسو پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دغه کارونه کړي. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د ښځې سره همکاري وکوي او ښځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو انشاءالله که د الله جل رضا و دا ژوند به ډېر خوږ مخ ته ځي، او د ستونزو د مشکلاتو نه به انشاءالله چې خالي وي. دوی به وکولی شي چې دوی هغه اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د ښځې ده، چې هغه یوه سالمه کورنۍ ده، یوه مسلمانه کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته، د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده، کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دک چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي، او ښه مشارکت وي، او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي، خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي، دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي، باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي، هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي، څنګه به دفتري کارونه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینه و نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنه ته او هم خپل کورنۍ ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اوبرو.
په کور کې د خویندې ورونه وی فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل، د په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړه، چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړه، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره صلاح او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره، د میړه او د ښځې سره، که خویندې وي کورونه وي، هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت، لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي. که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې، نو بعد دي که د کوټو جوړ کول دي، یعنی ټول شی، ځکه پلار مور مې موږ ته دا خاصیت نه دي ویلي چې دا ښځه ده دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کوه. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خو سره او خواښي او دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه، د خپل میړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي، د دو د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې. هغه ځکه چې په دو باندې پوهېږي شته د ما سره په دو اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوي، نو د ما به ټول ژوند کې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابیږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابیږي، او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته، خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي، ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دونه چې د کور مصارف د میړه په غاړه وي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي، خو هغه د خپل هر څه ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وایم وکړه، او که یوه نه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري، چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي. مثلا دغسې
یو شمېر میرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې، نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري، دوی سره هغه مرسته نه کېږي. په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زما نه مه، دا خبر یعنی که ووایم 100% یې منه مه، ځکه که یوه ښځه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپلواکي وي، مثلا وظیفه ولري، خپل وکولی شي د یاد میړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړه، د ژوند په ژوند کې اویا وشي کولی، حداقل خپل ضروریات پوره کړه، د خپل د اولادو مشکلات حل کړه ورته، نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یوه درنه سترګه ورته ګوري. خو که ښځه همدغسې وي، مثلا پیسې نه ولري یا ماش نه لري، هغو ته په کور کې په هېڅ سترګه هم نه کتل کېږي، هغو ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي. یعنی ته ما په پیسو خستې دغلته، مثلا ته باید ما د مور پلار خدمت وکړې، دغو ښځې نه مزدوره جوړي وي په کور کې، که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس، بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي، یا دوی دوکان لري، یا د سړک له غاړې یو څه خرڅوي، یا داسې نور کارونه کوي، کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته وایي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوي کار هم نه کوي، همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي، کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی شي؟
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي. ژوند چې دی، دنیا چرخه پلک ده، کله به ډېر وي، کله به لږ وي، همیشه به دنیا څرخېږي. نو که کله یوه ښځه د میړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنی تشویق وکړه، حتی که کاری وي که نه وي، ووایي چې ملا لوی دی، نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي، بیایي به چې یعنی مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک کوه، او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سره مخکې یوسي، ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سختو امکاناتو کې ولاړه وه.
بله، یو شمیر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار، یا مثلا پیرکی پخوي، یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي. د میرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان میرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیری چې دي همیشه د خپلو د میرمنو ملاتړ کله دي په هر شرایطو کې، که په هغو کور کې جګرخونی وي، که پریشانی وي، که اقتصادي مشکل وي، مشکلات وي، د میرمنو سره یې حل کړي دي، تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده. نو همیشه دی چې دي ماته نه ده منلې فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی، په نارینه وو باندې چې کوم ماشتران خلک چې دي هغه یا د فروشي کوي، هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي، خپل میرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي، دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري. دا د میرمنې لپاره یوه غوره میرمن وي، د تل لپاره چې دي په سختو شرایطو کې د میرمنې ملاتړ کړی دی.
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنیو کې د کورنۍ ګټونکي ښځې وي، هغه د کورنۍ نفقه یې برابروله، اوس هغه څه نشته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کړي، کار ونه کړي، ښځه هم بیکاره وي، سړی هم بیکاره وي، دلته دغه کورنۍ مشکلات تر کوم حده پورې زیاتېدلی شي؟
کورنۍ مشکلات خو کولی مش تر اخري حده پورې زیاتېدلی شي. د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او پلار شخړه شي، هغه د ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کوي. د هغه ماشوم چې د خپل د مور او پلار نه اختیار تیریږي، که نه په آینده کې مثلا ویایي چې یعنې تا ما لپاره څه کړي دي، ما لپاره د څه وړي دي، اگر چې د مور او پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېرېدونکی دی، خو هغه ماشوم وي هغه ته نه شي درک کولی. په همدغو ذهن باندې غټېږي، همدغه په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه، که نه او تا خو د ما لپاره هېڅ نه دي کړي، او مور به چې کله بېکاره شوله موږ هر شي ته احتیاط شولو. نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځې د مېړه مابین هم ډېر مشکلات پورته کېږي، چې هغه ښځې ته د ناامیدي کېږي چې یعنې که ما څه د ځان لپاره وکړل، هغه دی یعنې ته ما نه شي ساتلی. نو خو حتی خبره یې طلاق ته رسېږي، چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه میرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما میرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده. نو زه خواهشم د ټولو میرمنو نه غواړم، ما خواهش کوم، یعنې هیله کوم ځنې چې په هر حالاتو کې د خپل مېړه ته څنګ ودرېږي، که هغه مالي وي، که خدای نخواسته کورني مشکلات وي، نو خپل مېړه ته هم ډاډ ورکوي. ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه فلک ده، تل به یو حالت نه وي، حتما به تېرېدونکی وي، ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی. شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي، ما په نظر به کوم غټ شی نه وي، خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دي چې هغه ماته اوس ډېر احترام لري، ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي. نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې د خپل مېړه ته څنګ ودرې، او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي، مثلا که درته ویم جامې، ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا نه دی، اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي، یا ماشومان یې ماړه وي، او یو بل چاته احتیاج نه وي، دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سختې ورځې مې له خپل مېړه سره تېرې کړې، امکان لري چې لږ راته ووایه چې څه رقم سختې ورځې مې ورسره تېرې کړلې؟
بله، اوکه موږ چې کله واده وکړله، موږ کور هېڅ شی هم نه لرل. نو ماته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یوه ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادېږي، نو چې که یعنې ته غواړې، ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تېر کړی دی، یا ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې، د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې، یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه، په پرتو سیمو کې هېڅ داسې امکانات نه شته دي. نو ما چې کله فکر وکړله، حتی کورنۍ مې ویل چې نه، موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسې بوځه، یا ته ما ورته ویل چې نه، زه باید لاړه شم، زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم، که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي، مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي، حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړه شم، داسې په موږ سویا چې دای دی مغه ژوند وکړم. نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې، هغلته مثلا مشکلات و، کورنۍ و، ما همیشه ما شکایت نه دی کړی، زه د ده څنګ ولاړه وم. نو دا اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی، دا اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه، هغه وایي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم، ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نوی هستم، یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړله چې زه نن دلته هر څه یمه، د دې په مټو یمه.
بله، کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې، ته څومره تشویقېږي؟ ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسې په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره، مګر ورباندې معلومه نه وي، بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه. دا چې تاسې په مېړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته مچې ورسره کړې معلومه ده، څومره تاسې خوشحاله کېږئ؟
بلکل، رښتیا هم واقعا هم ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغو ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خو معلومې نه دي، نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې بپارتلي دي که نه. بعضې خلک دي یعنې میرمن خیګنی و کوم قربانی چې ورکړی هغه نه دی په معلومه لکه هم زه ډیره خوشاله کیږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړي د تا نه مننه کوم از چې هست میشه چې ټول امر زه کوم څه کیږم هغه به د ټاپ مټ کیږم یعنی دا اوس په افغانستان کې په وسانی حالاتو کې کنه چې مثلا میرمن ته 100% کوم نه وي منو 20% خطر شته دی خو یعنی په وسانی حالاتو کې زه مسافرۍ ته راو متنه یو دی وی درې کال نه جوړه په افغانستان کې پاتې یم د خوندې با قربانی ده کنه که ما د تا نه وی ویلی چې نه زه د قربانی ټاپ مخ کې ورکم خدای خو نه شوي لا یې چیرته نه شوي لا
bale لنارینه اوس خطاش غوړې په وسانی شرایط کې خپل میرمن او څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړي ماشینی خزې کومه قربانی دی نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړي هر کورنۍ او هر خزې خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند باندې بیلوي نو د نارینه نه مخایش ته چې خپل خزې درک یا ډېر خزې داسې مليته دي یعنی ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لري خو چې هغه کله د خسرګانې کور ته تللی دي هیڅ هم نشته واقعا خو قربانی ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او د خپل خزې ملاتړ وسي همیشه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ښه ورځ
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420 21 24 شپږ سو یو دا به د دې خبرونه تر بیا خې چاري